آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پرګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هر کله کوم په دې هله چې روغ جوړ وسی او د جمی په دې سړه هوا کې د کورونو دننه تاوده فضا ولري ملګرو ملتونو له افغانانو سره په دې ورستیو کې د مرستو د ډیرېدو غوښتنه کړې ده. د چارو کتونکو هم وایي چې افغانانو سره اوسنۍ کې دونکې مرستې کافي نه دي او په وینا یې په کور دننه اوسنۍ مرستې باید ښې همغږي شي. په دې اړه د چارو له یو کتونکو سره مرکه هم لرو چې ولې له افغانستان سره مرستې نظر د جمهوریت مهال ته کمی شوي او دغه مرستې څنګه همغږي شي، څنګه مؤثرې ولګول شي. دا مرکه وروسته راځي. د پروګرام وروستۍ برخه د ورکو شو عزیزانو د لاټ پروګرام ته ځانګړې شوی، هغه هم را سره واوري. خو اوس پایل ستاسو په هغو پیغامونو کې و چې له پاکستان مو درایستل شو افغان کډوالو د وضعیت په اړه ازادي رادیو ته پریخي دي.
السلام علیکم دی ازادي کارکونکو ته سلام. بعد له سلام الله فارغ الجی له کوچ تاثیر تماس کوم. زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا دي تور خام او دی چمن بارډر باندې سعودیت عمل د کډی افغان کډوالو د لپاره چې وسره زنان دي کچنیان دي په تکلیف او مشکلات او شپې سبا کوي دی بارډر د خاطر شنه وګي چکن نه خوراکي نه چکاکي نه دی او داسې کوم څه د ستانه د خوراک د شخص ته نه سرپناه است نو خدای دی وخت تاسو ته مو بدرګه کوي او شروع کوو رسیدي او سلام
دل سوزي مل خو سره ځخه د پاکستان څخه راغلي مجیرونو سره باید ډیر زیات مرسته وشي. د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک څښاک په برخه کې باید ډیر زیات مرسته وسره وشي. د ازادۍ د ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسلم په ایران کې له تاسو سره تماس نیولای ده. نو زما د کوم لانجه سي پروبره پرته سوي د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت له مشرانو څخه مې دا غوښتنه ده چې دوی دا لانجه د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالانم ځینې ځای زوري د وبو پر سر. نو هیلم ده چې دا لانجه د ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
السلام علیکم. ما د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړئ، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغسې تش لاس راهړئ، خالی په تشو تورو کالو کې راهړئ.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحید الله امینی دی. تقریبا دوه کاله کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو. په سرحدونو کې همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک ورسره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونه او په سلګونه افغانان پکې بې سرنوشت او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیک افغانان پراته دي. زمونږ د پښتنې او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زمونږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زمونږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی خان سمسوریم دا پکتیا ولایت دا جنی خیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړپوړو چرواکو څخه دا هیله ده چې د عمر هېواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي او زموږ هېواد د پاسپورټونو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بالخصوص د بېسفرو په وړاندې هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسې ته پرېښي دي او تاسې ډېر
دا پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو ته پر لحاظ خدای موږ د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو. نو یو خوا مریضان راته پراته دي، پاکستان مو نه پرېږدي، د بلې خوا هغه اقتصادي مشکلات دي چې یوه کمپیوټري تذکره په 600 افغانۍ ده، د بلې خوا د موټرو محصولونه دي 25,000 ډېر زره افغانۍ راسه غواړي پر یله زاړه دونینو کوي موټر باندې. ډېر موږ د حکومت څخه خواهش دا دی چې دا ګمرکات نو کوي راکم دي، شان ډېر ګران دي، بیخي بې اده ګران دي. د په ملک مخ دا چې د بوران پر خوا روان دی، د یخوا سیلابونه دي، د یخوا کاخچې ده، د یخوا د پاکستان سره داسې لاس وګرېوان دي چې یو مریض نه پرېږدي، پاک مو وش کوي بارم ایلک یار به پرېږدي نه، بیا چې مو لغړۍ ورواړئ لغړۍ ودوی سره شریکان دي، هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخلي. او بل خواهش مو د هندوستان نه صدقه دی چې زموږ بېزې علاقه هغه شتمن خلک چې دي نو کوي هغه خو به ځي باره هندوستان ته، د هندوستانه مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه درشه وکړي، سفارت خلاص کړي او بېزې راته موتي کړي لکه په تېر حکومت کې چې موتي وې. یار خو پاسپورټونه نه کېږي نه راکوي دلته، یا څوک لري هغه 2000 افغانۍ غواړي، او بله ورځ یو سړی ورغلی وویل 2000 افغانۍ راسه غوښتې، پاکستان کونسل بیرته د هغه سره لګېږي ول نه مې درلودې.
اوریدونکو دا وستاسې هغه پیغامونه چې له پاکستانه مو د افغان کډوالو د رایستلو په اړه او د همدې کډوالو د ستونزو په تړاو ازادي راډیو ته پریښیو.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
ملګرو ملتونو له افغانانو سره د مرستو د ډیرودو غوښتنه کړې ده. د چارو کتونکو هم وایي افغانانو سره اوسنۍ کې دونکې مرستې کافي نه دي، او په وینا یې په کور دننه هم دا کم مرستې هم باید ښې مدیریت او همغږي شي. بل لورته افغانستان سره د پخوا پرتله د مرستو کچه هم کمه شوي. ولې له افغانستان سره مرستې کمې شوي او دا چې اړتیا ډیره ده څه وشي چې د نړیوالو ډیر مرستې افغانستان ته جلب شي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو زموږ همکار احمد تکل د چارو لکتونکي عبدالقدیر مدفی سره مرکه کړې ده.
هغه د نړیوالو هغه بحرانونو ته په کتلو سره تنظیمېږي. دوه مشکله مونږ لرو، یو خو دا چې په افغانستان کې اوسمهال له نړۍ سره چې کومه رابطه موجوده ده، دا رابطه بالکل د لښ په حساب ده، او هغه نړیوال مرستې کوونکي ادارات چې دي هغه د افغانستان نه ټول خپل فعالیتونه درولي دي. نو په داسې حال کې دغه همغږي چې دا متاسفانه چې د مرستو په برخه کې لازمي ده، او هغه بحران چې په افغانستان کې هلکه د کډوال بحران دی او هغه د داخلي بیزیشن یا مثلا نور مسایل د جاغې ته په کتو سره دا بسنه نه کوي. دوهمه مسله دا ده چې د لوړې کچې مرسته په دې معنا چې بحران ته په کتلو سره چې تقریبا دا افراد چې د پاکستان نه بیزی شوي دي راځي، د دوی اسکان برخه کې، د دوی صحت برخه کې، د دوی په لومړني ضرورتونو په برخه کې چې دی دغه مرستې بسنې نه کوي. او اعداد هم د دې خلکو دود خو خپله دننه په کور دننه په افغانستان کې اقتصادي بې ثباتي او د فقر او بېوزي دا ټول هغه تاثیرات دي چې دا مسله نوره هم پیچلې کوي. نو په دې اساس باندې ویلی شو چې دغه مرستې چې اوسمهال څه ناڅه ترسره کېږي دا بسنه نه کوي، او مختلفو برخو کې مونږ اوس هم له جدي ګواښ سره مخ یو، او کدا مشکلات او دغه جدي مسائل یوس نه په فهم کې ونی نیول شي، دا پاینده کې نور هم مشکلات پیچلي کیږي. په افغانستان کې سړه هوا ادا او په سړه هوا کې د مرستو رسول او بیا د دې مرستو لپاره یو میکانیزم جوړول متاسفانه اوس مهال هغه څه لیدل کیږي چې باید تر سره شوی.
مننه مطفی صاحب، خو به چې کله افغانستان سره د نړیوالو د مرستو خبره به کېدله، مخصوصا په بشري برخو کې، نو هغه لږ مرسته به هم چې یادېدله یا اتیا میلیون ډالره به وي، یا به مثلا تر هغه هم زیات سل یو نیم سل، او په نړیوالو کنفرانسونو کې خو به بیا د میلیاردونو ډالرو د مرستو خبره کېده. دنیا هماغه دنیا ده او افغانستان هم هماغه افغانستان دی. د مرستو کچه په دومره لوی توپیر ولې راکمه شوه؟
د دې لمړی دلیل دا دی چې د نړۍ سره اړیکه ډیره زیاته مهمه ده، چې په کوم اساس باندې ستاسو اړیکه ده. فرضاً پخوا د افغانستان چې کوم جمهوري نظام په هغه کې د نړیوالو سره د اړیکو لپاره او نړۍ سره مستقیم رابطې لپاره هغه میکانیزم ډیر مشخص او غلط.
مطفی صاحب، به خیسته د نړیوالو خبره داسې کوم چې دا مرستې خو د افغانستان له خلکو سره کیږي، له حکومتونو او دولتونو سره خو نه کیږي.
عمدتاً رول پکې د حکومتونو دولتونو دی چې هغه همغږي او هغه پیغام رسول او د افغانستان د وضعیت په اساس باندې نړیوالو مرستو کوونکو ادارو سره دوامداره اړیکې، دا د اړیکو سره ډیر زیات نږدېوالی لري. که چیرې تاسو د نړۍ کې د هیوادونو سره سمې اړیکې ولرئ، سالمې اړیکې ولرئ، او تاسو سره ډیپلوماتیک راشه درشه ولرئ، نړیوالو مرستو کوونکو سازمانونه او دغه سازمانونو ته تاسو دغه گزارشونه او دغه شواهد او دغه شرایط ورته په سمه توګه باندې ورسوي، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه همغږي رامنځته کیږي. مګر تاسو اوس حال ویني چې په افغانستان کې د شرایطو هغه کم اصلي څیره چې دغه تر اوسه هم نه تر سترګو کیږي.
مننه مطفی صاحب، روسي پښتنه دا ده چې له پاکستانه د رایستل شویو افغان کډوالو لومړنۍ اړتیاوې څه دي؟ تاسو البته مختصره یادونه یو اشاره مو مخکې ورته وکړه، خو هغه اصلي د مرستو برخې کوم دي او د طالبانو حکومت په دې برخه کې باید څه وکوي؟
زما په نظر د دې لپاره یو وسیع پلان ته ضرورت دی چې د اسکان مجدد یا د بیرته ستنولو لپاره چې د اسکان او د هغوی لپاره د لباس او خوراک غیر ابتدایي ضرورتونه چې دي، هغه د یو نړیوال پلان یا د نړیوال نظارت تر اساس لاندې ترسره شي، دا به ډیر زیات مناسب وي. چون اوس موږ وینو چې دغه کوم خروج چې روان دی د افغان کډوالو، دا هم بدون همغږۍ نه د نړیوال ټولنې سره، او همدا شان دلته چې دوی هغه سیمو کې ځای پر ځای کیږي، دوی نه هم چې دی یو میکانیزم په اساس باندې دا نه کیږي. د لپاره یو درنګړي نړیوال نظارت ته اړتیا ده زما په نظر، په دې خاطر د یو نړیوال نظارت ضرورت دی چې دغه د بحران کته چې په کوم اندازه باندې ده دا رسنۍ ته سم نه رسول کیږي، د دې لپاره هغه همغږي نشته. نو په دې اساس باندې ما تاسو مخ یادونه وکړه چې په نړۍ کې لومړی کوونه په هغه شرایطو په اساس باندې ټاکل کیږي. نو د افغانستان شرایط اوس مهال د بحران د لا ژورتیا په حالات کې دی، او دغه بحران لپاره یو درنګړي نظارت ضرورت دی، او هغه بنیادی ضرورتونه چې انساني ضرورتونه دي هغه لپاره باید یو میکانیزم موجود وي، او دا میکانیزم باید د نړیوالې ادارې لخوا نظارت شي.
د چارو کتونکو عبدالقدیر مطفی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. اوس هم ستاسو یو شمیر نور هغه پیغامونه سره ورو چې پر بیلابیلو ټولنیزو مسلو مو ازادي راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زه ملا سید محمد اخوان د هلمند ولایت محمد آباد علاقه سره ستاسو سره په تماس کې ما دا زموږ علاقه د ډیر وخت څخه دغه سنه محرمه ده. د کلینیک څخه موږ ته کلینیک نست نږدې د خلک مریضانو ډیر دي، د شپې په 2 بجې په 3 بجې باندې پر مرسیکل باندې د کوښنی د ناروغي مریض ګریشته رسو یا لشکرګات رسو، نو ډیر په مشکلاتو کې نو ستاسو مداخله د کزموږ پیغام د سټامټر وزارت په لور سره چې موږ ته کلینیک راکړ وسی. آیا تا نه غل ډیر ورن مرزي ورته کړی خو موږ ته کلینیک نه دی منظور سوی؟ موږ ته کلینیک سره پد تکلیف کیو نو کته موږ پیغام ور سوی.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. خدای دې وکړي چې ما پیغام خپور کړي. دلته په هلمند کې وروره دا بایومټریک تذکری شروع دي، په میاشت میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي، نو ډیره غنو غنه د باندې یو دوه مرکز ورته پال دي، د خلکو بیروبار ډیر دی، او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښ کوي ډیر سست کار کوي، خلکو ته نوبت نه رسیږي. خلق زندگی پا اوتو اوتو دلتا خلق دلیر ولسوالوی سخرازی عدلتا شپیه پا دایخ که ورطا تیره نوز ماهیل داره چه حقوق کسانو تنوبات ورگی چه دلیر منتکوه سا ورطا رازی او تسکری جر کاری ورخلاص که یو خوچه وست بایمتریک ورطا وکی پا دیبه میاشی بیدی تسکره بیان نرازی او یو دلتا پا اوتو وقت نیست چه تا بایمتریک ورطا که نوز ماهیل داره چه داره پیغام خبور که
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د هلمند ولایت د دیش ولسوالۍ څخه خبر کوم دیش ولسوالۍ ته په ام بي سیم خبر راوړې د انټرنیټ ډیر کمزوري دی خپل خو بند وسی ولې کې موږ ډیر کمزوري زموږ سره مصرف کی او شی نصف کی تر واتس اپ تر میسجان ما سره بل کار نه نخست کیږي او موږ دا خوښ دي چې دا انټرنیټ ورزور ورکی
د ازادۍ ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم. ما دا پیغام دي ګوردمې څلورم پیغام د یو ملاران مدیراتو نشر کړي ظالم ګل د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ سر خدل اوسېدونکی. ما درته زموږ په کلي کې خاده د بیسیم ولاړه ده د انټرنیټ الې ډېرې کمزورې دي. زموږ تاسې داسې خواهش دی چې د مخابراتو ریاست ته اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د علي ورزورولي کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
السلام علیکم محترم. بخیر سیت مشري خوشحاله اوسي محترم. زیتونو باغونه دي دلې د کندهار کې عینو مینې کې موقعیت لري. افکو کمپنی مربوط باغونه دي. نو پر دې باندې موږ کار کوو. غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل له لارې څخه دا خلک وپېژني چې کندهار کې زیتون موجود دي او ښه وده کوي. ښه اصطلاح باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دی چې عامه پوهاوی نشته. نو دا د رسنۍ د لارې د سوشل میډیا د لارې څخه که چیرې تاسو مثال په تور باندې ما سره همکاري وکړي اوس فعلاً موږ موجود یو هلته کار کوو. دا زموږ زیتونو په اصطلاح باندې د فصل وخت دی د میوې وخت دی د رش کولو ده پروسس کولو ده. نو که چیرې تاسې خپل یو داسې متعلقه شخص ولري یا ستاسو کوم مطلب دغې همکارانې زمر سر رابطه وکی او دی باریکی خوشحاله اوسی. الله مقدر وک. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو کارکونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عبد النصیر زهیر لکم د زړه د شرجول سره خبرې کوم. محترمه کزمک دغه خبر ترې وزای ورسیږي. زمک په هیواد کې په ډیر لړه باندې انټرنیټ نو دا پیغام کتره وزای ورسیږي. السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دون کو کارکن کو تسلام الامنی کی ہی لے ولاد نکوم با سلام زد زابل ولایت شمزو ول سوال رس بن تک وسی دون کا زمو رخا دی رپات فلاکا د نہ انٹرنیٹ شبکہ لری نہ سڑک پوخ لری نہ کلینک لرو زاد رفلو چروا کو زخدا ہی لے درم سدا مو تا کلینک یا شبکیہ با علیکم السلام.
السلام علیکم. دا زادی راډیو ټول کارکون پر سلام علیکم کوم بار اسلام ورو دیو مې کوم مرستا ور کړل د غربانو د کندو پلان باندې واره سپوږه باندې کار وکړ او څو کام په جوړ کې نو ساس نه زادی راډیو نو په دې ځای ته راځي چې هغه چاوا کو ورسي شایع دا دې په دې ایت تا کار کیږي او په دې پیډه
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهیله چې هغه ستونزې مو چې یاد کړې او هغه وړاندیزونه مو چې یاد کړل د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلورويشت ساعته.
اوریدونکو له دې سره د خبرونې د پای شی بوته نګ دی شوی او سم راځو د ورکوښو عزیزانو د لاټه پروګرام لاندې برخه ته چې د پیغامونو زما همکار طاهر روخان راټول کړی دی.
سلامونه نیک هلی د ازادۍ رادیو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براتروغ او جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دي ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووهي 0-2-2-1-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-2-2-1-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله. زه محسن د فراه د ولایت د بکواد ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورک ورور د احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کېږي چې نه درک سوی دی. موږ د په اړه باندې هېڅ معلومات نه لرو او عمر یې دی 23 کاله یا 24 کاله. کوم ورور چې د ده په اړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دغو شمیرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري 0-3-8-2-0. بله شمیره وایم 0-2-6-18-1-40. والسلام باحترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ستړی مسې شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم دارنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دري ژبه یا پارسي وایه. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د مځکې جوړولو کار کوي بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داود هر څوک پیژنې یا د ده محمد داود یې شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره یو ځل بیا وایم 0-0-1-4-2-8-1-9. یعنی 0-1-2-8-1-9 او دویم افغان بسم شمیره ده 0-0-6-3-9-2-0-8. نو همدغه شمیرې دي دواړې زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاورې نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته شوق تر 6:46 پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی آزادی رادیو ٹول کارکون کو اور دن کو تا سلام و ہلی اڑان دیکم. اللہ پاک دیو کی جو ٹول روغ جوڑ اور صحت مند ہو سے زمان لیاقت علی ننگرہار ولایت ناز جان اور سالے اسی دن کے زما یوز وی چنم خالق مند څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي 0-6-5-9-0-9-0. یو ځل بیا تکرار وماره با شماره ده 0-6-5-9-0-9-0. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0-1-2-5-0-9-0-1-2-5-0-9. والسلام اللہ پویت در
آزادی رڈوت. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زما دا کار زوی تقریبا یو نیم کال کېږي له خپل کور څخه ندرکه دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د راګي د کلي اوسېدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس یویشت کاله دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یو څه تیزه په قد یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. مکه هر مسلمان ورور که ته افغانستان په داخل کې وي یا په بهر کې که لیدلې وي یا معلومات ولري د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمېرو زما سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 اویا 9 4 1 5 1 0 0 اویا 8 2 2 3 4 0 اویا 15 3 3 د واټساپ شمیره ده 0 اویا 9 4 1 5 1 0.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وتلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړی خاوري او بس منګی در خپل بسګونه سیمه شومان سره دی.
اوسه دی رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي خپل ستونزې بیان کړی.
فلحال خوشم یو سم نست او خپل کور شته
دی. د واتس اپ شمیره 00 4 2 1 1 2 0 0. د پیغام ثبتون کې ماشین شمیره 00 4 2 1 1 2 1 5 1.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19 25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
ستاسو ل پیغامونو
ازادي رادیو کارکون کو ریډنګ تاسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مو خدام مشکل ده دا ټلیفون سره ډیر په زور نو دا مو پیغام تر مسوله شروع کوره سو یار تاسو ته مداهله ده او دا سړکونم ډیر خراب دي یار.
ازادي رادیو ته دا پیغام دی ور چې سم کارتونه نو کوي باندې راډیر کې سم کارتونه کم دی ورور مر دا سی یو چې ودان سم کارت په لزر کلدار یا نس هغه یو ورس کار وکي بیا بند بیا کمپنی ناری وځ دا رجستر نه دی چې دا سم کارتو نو کوي سنتیاره ته جوړ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد خالق تزابر ولایت شمخود و لسوالی دسپینه د کلی ازادی رادیو ته د پیغام پرځدم. موږ په ځای کې انټرنیټ به خزه یې په دزمر د انټرنیټ شبکې نهسته زده په پورو شارواکو نو زه می دایله د لاغه سي دزمر ولسوالی ته پام درنه او کیسه رادیو ولسوالی ده یان دی یو شبکه به سیم پکې په اړه د پخې انټرنیټ نهسته ولسوالی غاټه ده ازادی رادیو زخه می دا غوښتنه ده زما پیغام نشر کی ټول پورو شارواکو پورې ورسې.
سلامونه نیکیری کرامات می ومنه مردا پیغام دی ورور تر ازادی رادیو پری مشر رئیس مرسته نه کی مشر رئیس کومک نه کی ولی ورور مرسته کړی دی نو خلګو دا ډیر خلګو دا دی وای مشتاره کړی دی او بند کړی مو دی نو ډیر خلګو تاریخ مون په مندی کوک کړی دی نو دا ولی نه ماتی مرسته ماتی او د خکی د نور خلګو سینما ماتی چکنده خلګي دا غوسه نه ماتی زمګ سینما ماتی دا سره کم خلک دی ورور دا یا بند کی یا سم د ملکی. السلام علیکم دا زما پیغام دی ازجریوت.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته الله دې وکشي جوړ او روغ وي. د مو د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ دا خلک چې کوم دي په غزنی کې و نمائندګي ته مراجعه کوي برکې تذکیرو سره سره سیم کارتونه نو ورکول کیږي. کوم چې هغه خبره او دولت کړي ده چې بغیر برکې تذکیرې برېښنایي تذکیرې سیم کارت نه ورکول کی هغه خبره هم ډیره متایده وو او ډیره ښه خبره ده. خو خبره هم دا شایده چې د برکی تذکریم اکثره خلک لري هم نه سیم کارتونه ورته ورکول کیږي او نه هم راجستر کیږي. د لوړپوړو چارواکو څخه او د غزنی د ولایت د مخابراتي رئیسانو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه خبره موږ ته حل کړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ازادي ملما یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري؟ د ازادي میلما پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په افغانستان کې په لسګونو زره متقاعدین سته چې وایي د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي، ځکه تر دو کلونو زیاته موده کیږي چې معاشونه نه دي ورکول سوي او هر یوه ته یوه لویه کورنۍ ورتر غاړې ده. په نورو نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي، خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي. د هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي، خو اوس هغه حق نه ورکول کیږي. نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي سره خبرې کړې دي. په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کیږي.
مننه. اول زه خپل احترامات تاسو ته او ستاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. متقاعد هغه شخص ته چې سلویخ کاله، دوه سلویخ کاله، پنځه په مختلف رتبو فرق کوي، چې هغه په دولت کې دا ټول د ځواني عمر په دې خدمت کې وقف کړی وي، بیا دولت لازم وګڼي چې سلم لوړ شي او میاد خدمت هم تکمیل شي، بیا هغه ته تقاعد ورکول کیږي.
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري؟ ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي، ځینې کسان وایي چې دوی خپل پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده، خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کیږي. په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل.
په افغانستان کې خو متقاعد ډیر بدبخت ژوند لري، خصوصا د فعلي شرایطو کې. زه درته وایم چې موږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع چې موږ ته خپل حقوق د تقاعد تر اوسه پورې نه دي را کړ شوي. پینو آن باندې بهانې موږ ته کیږي، ولې تر اوسه عملي بڼه نه ده نیولې؟ دې په خاطر باندې چې یو متقاعد دا خو کارمند د دولت د ټولو زندگی د معاش پورې تړلې ده، هر مشکل چې پیدا کیږي ودرې چې معاش واخلم، ولې متاسفانه تر اوسه پورې د متقاعدینو دا حقوق تر اوسه کارمند د خلکو ته نه دي ورکړ شوي. ژمی په موږ باندې په ډېرې سختۍ باندې تیر شو، بې بخارۍ او بل د سونګ لرګیو نه باز نور شیانو نه، ورپسې روژه راغله، روژه هم په ډېرو مشکلاتو باندې وه. اخترونه خو موږ اختر موږ بېخي نه درلوده، ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه به څه اختر ولري. او دا متقاعدین چې دي، دا بیا یو شخص هم نه ده، دا هر متقاعد خانواده پنځلس شپاړس تر دولس نفرو پورې دا خانواده ده. نو د دې عشاوې باته ډېره مشکله خبر ده. حتی د کور فرش، ظرف، لوښي، دغه متقاعدینو ټول خرڅي او خپل د روزمره یا عشاوې باته په باندې کوي. بعضو چا چې د چې اول خدا ټول په کړی کور کې زندگی کې متقاعدین، دوم دار چې بعضو یو لس پیسره کچا کورونه دلودله، کورونه خپل خرڅ کړی دي. ا دې پلان نکنه چې کمزوري ځمکه ورته پاتې واغې هم خرڅه کړی ده. نو اوس پیلان باقی مانده، موږ ته هیڅ شی پاتې نه دي، جز دا چې ازار مړ کو او خودکوشي ته حاضر شو، ځکه چې موږ نشو کولای چې نور د خپل اولادونو یا شوی باته وکړو. نرخونه وا تاسو ته بهتره معلومه ده، کرا د کورونه دلته ډیره اوچاته ده. نو موږ هم ذاتی حیران پاتې یو چې موږ باید څه وکړو. نو په ډیر سخت مشکلاتو کې حاضر یو، او موږ نور حیران پاتې یو چې د خپل چغچین هم ذاتی تښتیدلی یو، نور حیران پاتې ورته چې دغه د چارواکو ته ټولو ته موږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي، د خپل حق هم ورته ویلي. او دغه د متقاعد پیسې، دا پیسې نه خیرات ده، نه زکات ده، نه بل په کومه معامله، دغه هغه پیسې دي چې د بروحالۍ په وخت کې موږ نه تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلې دي. او د وزارت مالیه ته او بیا ترې د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده. د فعلاً لپاره موږ دې نه کوم نامشروع حق نه غواړو، موږ دا یو مشروع حق ده او حق نوم دی الله ده. نو موږ دې ته وایو چې دا زموږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو، اضافي کوم تم توقع موږ نه لرو. هغه پیسې چې ما نه په برحالۍ کې ګرځېدلې دي، دغه خپلې پیسې دې ما ته راکړي، نور هیڅ شی موږ دې نه غواړو. ولې د متقاعدینو زندگی ته د بدبختی زندگی ته نن پیګم چې دا بعض خلک به دین لذت لري د زمونږ زندگی دا او د چیغو زارایو نه وزر نه د مشکلات بیانو نو تر اوسه پورې هیڅ اجرات د متقاعدینو پاک لباندې نه دي شوي او ډیر د فقر په زندگی کې قرار لرو. ما درته ویلي چې اکثریت داسې متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پیټرول واچوي نور ځان وسوځي او چې جهان یې وګوري او زمونږ افغانستان خلک یې وګوري چې یو انسان څلوېښت کاله خدمت وکړي دې خاورې ته او بیرته خپل حق نه ورکول کیږي. په یونوان باندې مونږ دا دوه کاله انتظار ویستلی ده چې مونږ ته باید حقوق را کړ شي مګر تر اوسه پورې مونږ ته حقوق نه دي را کړ شوي. زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیې ته مې ویوړ امر مې واخیست مولوي صاحب کبیر نه چې مونږ دغسې مشکلات لرو هغې راځي که اداري امور ته ادارې د امور ورکه مکتوب وزارت مالیې ته وزارت مالیې کې دا مکتوب زمونږ پروت ده وایي تاسې منتظر اوسئ چې مونږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو. نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیې ته دوی مونږ ته وایي چې تاسې هم نو زه خو یو ملکي شخص یم زه نشم کولی چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس چال وزرا نه امر واخ ځکه زه یو ملکي شخص یم. دا د وزارت مالیې وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کینی یا رئیس چال وزرا سره کینی پیشنهاد دی نوشته کې ورته چې دغه د دوی حق ده نو دغه حق باید دی امر واخلي لار چاره کیږي ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالیې هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکي او د متقاعدینو حقوق دي ورکړ شي. نو دې کې مونږ ته ډېر مشکل دي زه اوس یو ملکي شخص ما څوک پرېږدي امیر المؤمنین ته چې زال تلاړ شم ما څوک پرېږدي چې زار رئیس چارلو وزارت له سم ولې په ډېر مانوبتونی ورې شبال وزارت هغه شرفندانانه ما ته حکم راک وی می وړ وزارت هغه ته اداري امور ته اداري امور مکتوب راکړی دلته. نو زمونږ دوه کاله دغه سرګردانیګانې تیرې شوي ولې تر اوسه نتیجه منفي ده مونږ ته چا مونږ ته حقوق نه دي راکړل شوي.
یوه ټولنه هم لري د متقاعدینو ټولنه په دې ټولنه کې تاسو کله نه کله سره راغونډېږئ د زړه خواله سره کوئ پر کوم مسایلو زیاتره وخت تاسو په خپلو کې بحث کوئ کله چې سره یو ځای کیږئ؟
مننه. زمونږ د ټولنې خو یګانه بحث هم دغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کیږي او چا ته لاړ شو چا ته عریضه وکړو کوم ځای ته لاړ شو ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده دا ټول اهل د قلم دي دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا اتلس کاله چا شل کاله په خارج او داخل کې دی تحصیل کړی ده هر یو دېرش کاله پنځه دېرش کاله څلوېښت کاله خدمت کړی ده. نو مونږ په هره جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامي چارواکو ته ورکړ شي ولې دا کار مونږ کړی ده. دا یو سیاسي ټولنه نه ده دا نه دولتي ټولنه ده دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوې ده دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې باندې دی کې د اکثره ټول پیشنهادونه ټول جلسې چې زمونږ دایریږي خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چا ته لاړ شو او څه وکړو ځکه چې دی کې حتی دغه خیراتی کومکونه چې راځي هم دغه درې کالو کې متقاعدینو ته چا نه دي ورکړي ځکه چې دا فغان باسو مونږ چې مونږ ته ما معاش نه ده راکړ شوی. ملل متحد ته هم مراجعه کړې دې مورد کې هلته هم چا اجرات نه دي کړي اے ڈبلیو پی ته ورغلو هلته هم چا اجرات نه دي کړي هغه وایي چې تاسې وکیلانو گذر نه وکیل دې گذر چې زموږ منطقې ته راشي نو دا خو طبعا کارمند دولت په کور کې وینانه ایرانې فرش لري نو چې هغه کور ته راغلی نو جوانه ته خو فرش لري ته مستحق نه و ورور دغه فرش ماته ډوډۍ نه راکړي دا یو فرش د هغه وخت چې ما هلته معاش درلود هلته زه یو شخصیت وم هلته اهل د قلم وم ما وظیفه درلوده دا فرش د هغه نه ماته را پاتې ده د فعلن لپاره زه نه فرش لرم نه ظرف لرم هېڅ شی نه دي پاتې. نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبري د ټولنې مونږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړې او خپل مشکلات مو ورته بیان کړي دي او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې مونږ سره غږېدلي وو ولې چارواکي مونږ ته تر اوسه منفي جواب نه دی راکړی. مونږ ته هم دا وایي چې دا ستاسې حق ده مونږ یې درکوو درته دا ستاسې حق ده مونږ یې درکوو ولې په دې دوه کلو کې دغه حق مونږ ته تر اوسه نه دی راسپارل شوی.
سنگر صاحب د دومره ستونزو او کړاوونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخ ته وړئ؟ مثلا کله چې بیکاره کېږي په کوم مسایلو باندې ځان مصروفه کوئ؟ مطالعه کوئ؟ تلویزیون ګورئ؟ څه کوئ؟
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کول هم اقتصاد چې دی قوي نه زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کړم نه مطالعه کولی شي نه بل ښکار کولی شي ځان به پچی شي مصروف دلته سبا یو ده ډېر مصروفیتونه زمونږ دا دي چې کراچیګانې مخکې ولاړې دي یا به امونه خرڅوو یا به کیلې خرڅوو او یا به پکې مڼې خرڅوو. نو حتی هغه د ښاروالۍ کارګرانو کې هم موږ څوک نه نیسي وایي ته سپین ږیری نور بل شی خو زمونږ لاس نه کېږي. ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي هغه باید کتابونه ولیکي هغه سره باید د وطن تاریخونه ورته را تازه کړي پخوانی فرهنګ پخوانی کلتور دا باید مونږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا موږ ورکوځتا، ځکه چې سلويخ کاری انسان تجربه کاری ولري، هغه سره ډیر موضوعګانی دي. اگر چې د وطن در ټولو سره د موږ د وطن در دا وسم را سره دا وطن منه خوشی کړم، دلته ورته پراتی کپوري که په هر حالت سره ولې زمنګ مسروفیت دا ټولو په آرام او اصاب باندې کیږي. مسروفیتونه زمنګ د متقاعدونو یو اصاب موږ ټول رواني تکلیف باندې گرفتار شوی، په ډوډۍ خوراک باندې موږ نه پیګو، په خبرو کول موږ ذاتي نه پیګو، ځکه چې ویو یو سوکیږي دوه ډوډۍ کیږي، مانه چې څوک پختره کوي ماش هغه سلام راته چې زور ته ماته تقاوت پیسې نه دي راکړي. نو موږ ټول مصروفیت د دوه کلو په پمدغه باندې دا نه قلم راخشتلې سو نه مغزه په ځای دی، حتی موږ د سروانی تکلیف پیدا کړی چې موږ خپل کورونه ذاتی غلط او ځکه د یو انسان اقتصاد چې ځای پوي، نو هغه کله کولی شي چې یو جامع رهبری کې، هغه کله کولی شي چې یو لیکوال شي، هغه کله کولی شي چې په رسانو کې سمې خبرې وکړي. موږ داسې ستونزو سره مخامخ یو.
بلې، څنګه چې په دغه وضعیت کې د یو چا رواني حالات چې د کور مشر وي چې اولادونه لري، لمسیان لري یا کډواسیان لري، دا غوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې د پر خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي؟
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته، یغه د اولادونو هم رواني کیږي او کورنۍ به هم رواني کیږي، ځکه چې دغه اعصاب په ځای نه، هغه په خلو کې خندا نه ویلته، ځکه دغه حقوق تر نشي کولای، اولاد د تعلیم او تربیه نشي کولای، د فیس پیسې تا سره نشته، د دوا پیسې دغه متقاعدین خو ټول سنون الول دي، ټول شیخ فانی دي، دا ټول په شکر مرز دی، وینې وړ په مرز دی، ملا په درد باندې دي، زنګنونو په درد باندې اخته دي، ټول کاغه واګه روان اوسيږي. نو دا حتی د دوی پیسې نه لرو چاته به ورځي، یو لابلاتوار ته چې ورڅو داول زخپل زماغه لابلاتوار ته ورځم چې هغه په سل روپۍ معاینه کوي، زه یو مجهز لابلاتوار ته نشم ورتلی ځکه پیسې زه نه لرم، ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپۍ باندې خالی لابلاتوار پیسې کیږي، موږ د دوی پیسې هم نه لرو. زموږ اولادونه داسې کورنۍ او د آزاد کورنۍ له لاسه ورکړي بې دوانه، ځکه کما موږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفخانې ته ویسي یا باید خارج ته ویوړي شي. ولې متاسفانه اول زه خپله کورنۍ درته زما کډه اول د اختر مړه شوله، پیسې ما نه درلودلې چې دا ما باید لوکس شفخانې ته وړې وای، دا ما د ابن سینا دولتي شفخانه کې هلته بستر کړله، ځکه چې هلته پیسې فیس دا شی نه اخلي، نو په هلته په حق ورسېدله. نو دغسې د هر چا پلار، د چا ورور، د چا زوی، د چا لمسی داسې بې دوی له لاسه موږ له لاسه ورکړي دي. دا جنجالو سره موږ اخته یو چې اقتصاد د قوینې هیڅ کار نه شي کولای، نه غریبي کولای شي، هغه د یو من کچالو پیسې هم موږ نه لرو چې موږ یې په کراچۍ باندې واچو موږ یې خرڅ کړو. نو زموږ زندگی په دې حالت باندې ده.
بله، ممکن دا اوسنی چارواکي یو دلیل دا راوړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی، نو تاسو شکایت ولې کوئ؟
دا موږ مسؤل خو ما خو دې کینی کنه، ما دې یو څوک غواړي دا متقاعدین دی او جه کې ټول کې ورته دی وي چې وروره موږ دغه پیسې نه لرو، دغه سل روپۍ ستا حق د ما سره، زه تاته دغه نوي روپۍ در کوم، دا لاس کې پاتې ولې دا موږ سره منو کنه. اوس خو موږ ته دلته د انسان په سترګه څوک نه ګوري، موږ خو څوک نه غواړي او مرضي هم نه غواړي چې وروره کار چېرته چیغې ووهو. د یو وزارت مخکې خوا د عقل سړی یو سپینګیري دا زاړه تحصیل کرده چې د وزارت مخې ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې، نو هلته خو حد اقل یو مامور یو کارمند دی، هغه وزارت باید ووځي، هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم دا شی ده، موږ خو یاغیان باغیان نه یو، موږ د دې فعلاً دا امارت اسلامي دولت ده او موږ یې رعایت یو، هر امر چې کوي موږ یې منو، ولې په دې شرط باندې چې نو خوا ته حق باید موږ ته راکړ شي. نو ما ته خو قناعت هم څوک نه راکوي کنه، نو موږ د راټول کې په یو محل کې یو دشته کې یو کارمند د دولت دی راشي، ما ته دې وایي چې وروره موږ دغه فعلاً پیسې نه لرو، زمونږ پیسې دلته کنګل دي، دغه مشکل موږ لرو. نو موږ خو انسانان یو، موږ خو مکتب ویلی، موږ تحصیل کړی، موږ وظیفې زده کړي، نو موږ خو حوصله کوو، موږ یې منو کنه، خو دا خبره هم نشته ده کنه، خو چې زمونږ د چوغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي، بل خواسته قناعت نشته ده اصلا. اوس حد اقل زما نه یادېږي، زه اوس خپله د ټولنې مشر یم، نو زه خو چا زه خپله ورځم هر دروازې ته، په ډېر په مشکل باندې زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت استعمال ته هلته چې بیا ورسنو هلته موږ ته قناعت راکړي، موږ د کینې چې دغه مشکل دا مشکل دی. اوس خو دی موږ ته یاګانه علت یې دا ده چې تاسې موږ په بودیجه کې د پروس کال 1401 کال کې 4 میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظوري شوي، په 1602 کال کې مونږ ته وایي چې تاسو 5 میلیارد افغانۍ منظور شوی دي. نو زه دا وایم چې دا منظور شوی دي توشی شو، نو بودیجه خو هم امیر المؤمنین منظوري، بل څوک صلاحیت دي بودیجه نه لري، نو بیا مشکل په چی شي کې ده چې توزیع نه شروع کیږي. ځکه د تقاوت د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توزیع شروع شي، تر جوزا باید ختم شي، ځکه دا کلنۍ معاش ورکول کیږي په اول د کال پیشکی ورکول کیږي، چې دی دغه کال چې پیتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول دغه پیسو له لارې نه حل شي. دا موږ سره منو، زه په دې پوهېږم چې زموږ خارج کې پیسې کنګل دي، نو دام زمانه مو سره ولې دی کې بیا جهاني ټولنې ځان خاموش کړی ده. جامع جهانی ودلته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې، مامور د سیمن سب ته بلته ولې وو ته جهانی ټولنه زمونږ غږ نه اوري. ورو دغه پیسې چې وسالته کنګل دي، خو زه پوهېږم حمایت د پیسې پولی ده، د بانک حمایت کوي هغه پیسې. نو دغه پیسې چې د فعل لپاره برحالو نه د تقاعد په نامه وزه کیږي، دغه پیسې چې راټولې شي هم د متقاعدینو معاش کیږي، هیڅ حاجت د بودیجې هم نشته ده. نو مشکل زمونږ دا کېده چې امارت اسلامي باید مونږ وغواړي، دا زمونږ دولت ده، مونږ رعیت یو، رعیت باندې باید څوک ظلم ونه کوي. یو ځای کې مونږ راټول کی، مونږ ته د قناعت راکړي، مونږ اهل د قناعت یو، مونږ هر موضوع سره منو، په قسط راته راکړي، نیمې دې راته راکړي، خو دې وایي چې ورو دغه مشکل شته دلته، مونږ یې ورسره منو. دې کې مونږ هیڅ نه مخالفت نه کوو، مونږ نه بغاوت کوو، نه چانه شکایت کوو، او نه امارت اسلامي نه. امارت اسلامي ته دونه وایم چې مونږ راو غواړي مونږ ته قناعت راکړي. ولې مشرانو سره زه خپل تلم، دغه اکثریت وزیرانو سره مونږ ټولنه ټول احترام کړی، زمونږ همدا وایي چې تاسو زموږ مشران سي او دا ستاسو مسلم حق ده، دا مونږ درکو درته وایي. هغه فارسي کې یو متل ده، وایي بتنګ اومد بجنګ اومد. نو مونږ بیا دا وایو چې دغه انسانیت کړی مونږ یې منو، مونږ ورسره کوم باغه نه لرو، سره هر امر خدمت چې دغه اوسم دغه هر متقاعد حاضر ده چې د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی کور کې وظیفه اجرا کوي، ځکه دا ټول مسلکی خلک دي، ټول پانتولو نه ویلي، ټول لسانسي، ټول ډاکټرا لري، په حساب د نظامی د تر ټول ارکان حرب دي، دا توپچیان لري، دلته پیلوټان لري، تخنیکران د تیاری لري. ولې دې ته ضرورت ده، دینه باید استفاده موسی، خواته به یو دوره په ماشوم ورکی ورته. نو د سیمنګ نکو چې مونږ وو چې مونږ امارت اسلامي نه منو، نه هیڅ وخت دا خبر مونږ نکو، مونږ د امارت اسلامي مونږ رعایت یو، د زمونږ مشران دي، مونږ دې ته احترام لرو، د دوی احترام په مقابل کې مونږ باندې باید لک شفقت وشي. نور شفقت زمونږ چیرې چې د زمونږ خپل حقوق درا کړی شي، نور خو مونږ اضافي نه چوکي غواړو، تیر رقم بل شی غواړو، فقط د زمونږ خپل حق ده چې زمونږ امانتي پیسې دي، په دولت باندې زمونږ قرض ده، دغه قرض پیسې چې مونږ ترا کړی شي، نور مونږ نه هیڅ څه مشکل نه لرو، دولت نه شکایت نه کوو، امارت اسلامي نه شکایت نه کوو، د امارت اسلامي خواته مونږ پراته وي، دلته شیګو، دلته په هر نو شرایطو کې ګرمي کې یخي، مونږ دا په ځان باندې منلای دا او په خپل کورونه کې پراته یو، مونږ د دې شفقت ته منتظر یو او د دې ترحم ته ضرورت لرو.
سنگر صاحب، پر دولتي څوکیو یا په دینو ادارو کې دغه کسانو د ګمارنې پر موضوعات من تاسو ل تیرو چارواکو سره یا وسنیو حاکمانو سره خبرې کړې دي، دغه موضوع کې دوی څه د همکاري ژمنه کړې ده چې دغه کسان به ګمارل کیږي د خپل د سلاکارانو په توګه چې دوی له تیرو تجربو استفاده وکړي؟
مننه. صرف یو وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخلي په دغه مورد کې موږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نو تجربو نه تاسو کارونه موږ استفاده کوو، او دا موږ ته ویلي چې تاسو موږ بیرته راغواړو. نو تر اوسه پورې عملي بڑنه څه کنه په دې مورد کې وزارت دفاع هته یو فرمان مو اخشته ده، شورای وزیرانو پریکړه کړې ده چې دغه متقاعدینو نه باید بالمقطع استفاده وشي، مګر تر اوسه پورې دا عملي بڑې نه دي نیولې، فرمان صادر کړی ده، دا موږ ته ژمنه شوې ده. او دې کې دا ښه کارم ده، ځکه چې هم د متقاعد کار کې یو بل ده چې دا خو با تجربه او مسلکي خلک دي، افغانستان دې ته ضرورت لري، او د افغانستان ساتنه په موږ فرض ده، ځکه بیا خود سر نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده چې دا ټول تحصیلات د دولت په پیسو شوي، د بیت المال پیسو نه شوي دي. نو بنان ګر چې ټول ورته حاضر دي د خدمت لپاره، نو داسې عملي بڼه تر اوسه نه ده لیدلې چې زمونږ متقاعدین داسې ووایي چې را دي شي.
دغه ستونزو ته په پام سره یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري، نه نور عواید لري، او د کورنۍ غړي هم د دوی تر غاړې دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه ور د غوی په مقابل کې ادا کړي، دوی خپل د اقتصادي ژوند څنګه مخته وړي؟
ته باور کوي چې یو انسان اتلس کاله مکتب وي او سلويخ کاله وظیفه اجرا کی او د یو کراچي لاسی کراچي دي کنه یو خدای مو غټه کراچي دي دغه توان خونه لري نو اکثریت از ته 50% پینځه قوتي سیګریټ او پینځه بوتل او بو یو درې بوتل نشابی خي دا خرڅی چې دغه ټوله د 200 روپیني کې یاد دي ګټه بچي ولې پدې کې مصرف ده یو تعداد گدای هم کیدام زه درته وایم چې گدای په حالت کې باندې هم شته ده کتا چې ویډیوګانې واړې به زه درته ولیکم گدای تم خلک مخسوي دي ډیر خلک چې په مرکز کې مخ کې وسیدل د کارمندان د دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته الته دي خپل خپلوانو نه یو واو اخیسته ده هغه بیا مستی خرڅی بیا شوم بیا کوي هغه خرڅی د فامیلیا شه په دې حالت سره کوي یعنی ما د تمخ خیارځو کو چې د متقاعد هیڅ ژوندګی نه ده ځکه پیسې ونه لري اختصار دا خو ډیره سخت خبر ده په خار کې اوسېږي د کور کراو نه لري نو دا خو ډیره مشکله خبر ده ګور موږ ته یو اقتصادي ضربه را رسیدلې بل علمی ضربه موږ ته را رسیدلې ځکه د متقاعدین اولادونه ټول یو څه سنه پرې کم یا کمزوی په خارج کې هغه ورته سور پیدا ولګي هغه به وي ولی باقي منده د متقاعدین اولادونه ټول به سواد پاتې شو ځکه د فیس پیسې نشته د قلم پیسې نشته دا یونیفورم غاړي دا په هر حالت چی به پیسو مکتب نویل کیږي دلته یو تعداد موږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچانو اکثریت د متقاعدین اولادونو وظیفې درلودلې هغه وظیفو هم ټول په قربان هغه ورته ناست دي دغه جنجال مور په غاړه ده او بل ته متقاعد چې دغه ټول امورات د معاش په خاطر کړي که زوی ته کوژده کوي ودرې دا د کلنۍ معاش په وخت زه به مې زوی ته کوژده وکړم او که چیرې د چا قرض پیسې ورته وایي چې ورور ودرېږه چې زه دا معاش په واخلم تاته به قرض پیسې درکړم دوکاندارانو قرضدار د فعلاً لپاره متقاعدینو ته څوک یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکوي وایي چې ورور دا یو کال کېږي تا به زما پیسې وړي د قرض نه راته راکوي یعنی هلته موږ بیا به شوي وو د باندې توهین او تاخیر ده چا نه به پیسې ولا چې قرضدار ده خو غوړي در غوړي کنه نو دا مشکلات ده چې دا خو ژوندګي نه ده چې موږ یې تیریو دلته نو دا په دغه حالت کې قرار لرو
کله چې دوی دغه سی ټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي یا د رسمي چارواکو د خوا یا کله نه کله د ولس د خوا دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد
نو ما خو مخکې ارزو کو چې متقاعد د مرګ احساس کوي نو چی پاتې دي ته قرض څوک نه ورکوي هغه خپل خپلوان چې څوک یو تجارت لري یو دکان لري نو دا متقاعد یا ورور ده یا ماما ده یا کاکا ده خو یو هفته به ورته قرض ورکړي یو میاشت به قرض ورکړي یو کال به ورکړي نو نه ته درې کلو پورې کنه احساسات زموږ مړي دي هر څه ذاتي ختم امیدواري هم قطره ځکه موږ زندگی کړې ده داسې نه ده خو دغه هر یو سن شپې ته دوه شپې ته اته شپې ته پورې دی هر یو سن رسېدلې دا شپې ته کاله خو ده سمه زندگی تیره کړې ده نو هغه حالت پخوانی حالت یاد ته راځي نو ته کې به چی پاتې کیږي دې احساسات ټول مړ شوي دي بله لار هم تینه نشته نو په دې اخر عمر کې چې په دې سلو سال کې وشپې اته شپې دغه په لاره نشیدلې نو ده به نور چی غریبي وکړي ده آیا مزدوري کولی شي دا کراچی د غلول شي دلته خدام مشکلات موږ لرو ځکه په داسن دي آتش په توش په تو کې د قرار لري د مرزونو ډکم د دستم مخکې مې ارزو کو چې د زنګنو درد د دی لري د ملات درد د دی لري د شکر کې بدای اختې دی ویني وړ بدای لري سترګې به ضعیفې غوګونه به کاڼي نو دا مشکلات کله دا متقاعد په دې حالت کې د څه شي کولای شي او دا چې دا ګوره دا تقاوت چې د خلفای راشدین دا په دې خو دا ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو يهودي ته د بیت المال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند دولت وو دا د تقاوت کلمه وسنۍ نه ده سید نوم به تغیری داوود خان را په دې خوول ځ خپل په دې نظامو کې مل دغه تقاوت کلمه د ابتدا نه دا پاتې ده دا نه حرام ده نه بل شی ده دا تقاوت پاتې ده له خلفای راشدین تر دا اوسه پورې په جمهوریت کې بنګه باندې ځا مشکلات درلودل الته به موږ چیغې ویلیم دغه زموږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته و کله به یې تخصیص نشتره کله به یو شی ولیکه ولې توضیح یې کړه زموږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي دا اوسه پورې هغه هلته به بودیجې باندې وي خو بالاخره هلته دونه و چې وره خرڅ به مو کوو بودیجه به منظور شوله پیسې رسېدلې ولې جنجالونه زموږ په جمهوریت کې مو ولې بیا دا زه درته وایم چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی ورې دی مقایسه کې له جهان سره د جهان متقاعدین ګوره ټول نوې کتابونه لیکي هغه نویسندگان دي هغه شاعران دي هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي دي ریاست جمهوریت ته ځان کاندي دي محمود خزافی په یو جنرالي کې ګوره هغه ریاست جمهوریت ته کېده ولی برعکس او ژوندګي دي خارج کې چې دي متقاعدین هغه ژوندګي ټوله بیمه ده صحیح رایګان ده کوروته موټر راځي دی اولادونه وړي مکتب ته ولې زمونږه برعکس دلته مونږ ته وسه خپل حق نه را رسیږي چې زمونږ قرض پیسې دي ا بیمه مونږ نه غواړو نور شیان موږ نه غواړو. او تقاوت د دې لپاره ول کېږي، دا ماش د دې لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي، دا باید تفریح وکړي، خپل یو ځای کې وګرځي. ولې موږ په رواني تکلیفو باندې اخته شوي یو، له ډېر مشکلاتو، د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ یو، موږ خپل تداوي پیسې یو نه لري، مرګونه زموږ په کورونو کې کیږي، دا د بې پیسو له درکه نه ده. علم، تعلیم، قلم له موږ نه ختم شو، نو موږ دې ته ذاتي حیران پاتې یو چې دا موږ روزمره زندگی په څه حالت تیریږي. نوره دا دوه کاله خو په موږ باندې په ډېر مشکلاتو تیریږي، یعنی مشکلات به حد به اندازه لري. ګوره اختر کې د سرخانون اواریږي، وچې میوې خلک اخیستل کیږي، دا یو فرهنګ ده د افغانانو، دا یو کلتور ده. په لوی اختر کې قرباني کیږي، روژه هم په پیسو کیږي. چې زه د یو قطق پیسې ونه لري، نو ته په وچه ډوډۍ د چا سره هغه هم ډېرو کمو خلکو ته، دا به نو څنګه روژه سړی ونیسي؟ روژه هم په هغه حالت تېره شو، اختر هم په همدې حالت تېر شو. موږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه وو تېر شوي، دا دوه اختر چې په موږ باندې تېر شوي دي، موږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې وو. نو نور به نو الله ته سوال کوو، نو الله ته امید لرو. نور خو ټول چارواکي خبر کړي دي، او اوس بیا هم ورته چیغو چې امارت اسلامي د مشرانو نه خواهش کوو چې عذر ورته کوم، سوال ورته کوم چې خدای ته وګوري، رسول ته وګوري، دغه د متقاعدینو دغه حقوق ورکړي. موږ هم د افغانستان تشکیلي لرو، تابعیت لرو دلته، او ستاسې رعایت یو موږ، او ستاسې په خوا کې دلته پراته یو موږ. نور به نو څه ووینو؟
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندی له تاسو مننه چې د ازادي ملمه په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज دا وچته، موږ ته غیر لدار سانو بل شي پاتې نه دي. نو الله دې تاسو به عزت لري. ډیره مننه، خدای ډیر عمر خوان کړ.
د ازادي ملمه
ستاسو ل پیغامونو
مانی مل نګر هر څه خمی درته دا میسج فریخین. موږ هم پاسپورت ته شاخو و میاشتې کیږي چې سفت نام کړه دی، خو هغه کسان چې دلته پیسې ورکوي او پیسې لري یا هم واسطه ولري، نو پاسپورت په یو میاشت یا هم 15 ورځو کې ترلاسه کولای شي. خو موږ شاوخوا و میاشتې وشو چې پاسپورت ته مو ثبت نام کړو، هیڅ کوم درک نه لګیږي. او راته ویل شوی دی که چیرته پاسپورت غواړي چې په یو میاشت کې واخلي، نو باید $1000 ورکړي. او ټول همدغه پروژه روانه ده. له حکومت څخه مو همدا هیله ده چې باید په دې باره کې دقیقا معلومات وکړي او حق حقدار ته وسپاري.
د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو سلامونه لیکي، هیلې احترامات وړاندې کوم. حاجي عبدالرحیم اندړ د پکتیا ولایت سمغړی ولسوالۍ د اندړ کلی نه په تماس کې اندرسته. موږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې ولس ته کمک وکړي. ولس د بل شوی ده، د غرو په سرو کې خوبو شوو کې پخوا خلکو د لرګیو نه کار اخیستو، اوس طالبانو هغه بند کړي دي. نو د طالبانو مشرتابونه مو دا غوښتنه ده چې د ولس سره کمک وکړي. ولس ډېر شکر حالات کې ده. قربان صاحب، السلام علیکم ورحمت الله.
ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ یو تن مهاجر تاسو سره دا پیغام ثبتوم، او اله کوم چې دا پیغام د ولایت چارواکو د مهاجرینو ریاست پورې ورسوي. کوم کارتونه چې مهاجرینو ته ورکړي دي، د وعدې کړي وي، هغه مرسته یو شی هم نه دي سوي تر اوسه پورې. زما د دلی اوایو سړي دي، اکثره مهاجر کورونه نه لري، باید دې غم وخوړل شي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم از پاکستان پنجاب د حضرو سیدونکو کډوالو، درې میاشتې مخکې مې کډه له پنجاب را بار کړه په 15,000 پاکستانی کلدارو کرایه باندې، او دلته راته د آی ایم دفتر 15,000 وته سو باندې راکړي چې تر ننه پورې ما ته وړه او یا نور خوراکي توکي یا د جمعې اغوستان چانه دی راکړي. نو کوم نور کومک شوی دی، سرپنا نه لرو، زه لرو فل حال د بل چا همسایه یو. او همدا کوم واتساپ نمبر چې دی، همدا زما خپل نمبر دی، نوم ششتي ګل دی، د ننګرهار ولایت ورسیدونکو. فل حال سره کومک نه دی شوی، 15,000 وته سو باندې کومک نه رسته، مو سره بیا چا کومک نه دی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.